داریم با داستان پر از خبر و یک نفس تازه خوش آمدید نمیسیم.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستاری مشهی. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې په واشنګټن کې لغوه کړې چې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی دی او امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. دا هغه موضوع ده چې په بشپړ راپور سربیره د چارو لیو کارپو سره چیړو او د غراز د افغانستان د حکومت دریز به هم رواخلو. البته هڅه کوو پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگټن کې د طالبانو له مشرانو سره یوه محرمانه غونډه لغوه کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. د ترکیې ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې د ډلې مسؤلیت اخیستی د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ یعنې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غني سره یې هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغه حملې مسؤلیت واخیست سمدستی لغوه کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو شاه محمود قریشی او وانګ ای سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته وکړه.
As the frontline state against terrorism, Afghans are paying
د ترورزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې د پراته هیواد په توګه افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي چې باید قدردانی وشي. د ترورزم په وړاندې مبارزه د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې بې توپیره ګډ او ترورزم ضد اقداماتو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل دا خبرې په داسې اساس وخت کېږي چې د امریکا په مشرۍ د افغانستان د سولې خبرې روانې دي. قریشی وویل د پاکستان او سیمې امن په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو سره تړلی دی. دا د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو غونډو درېمه هغه ده چې پر سوداګرۍ، د تروریزم پر ضد، پر مبارزې او د افغانستان د روانې لانجې پر پای ته رسېدو پکې بحث وشو. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا را روانه سیشن به د افغانستان په اړه د دې سازمان پر تازه راپور بحث وکړي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د وضعیت بیلابیلو اړخونو ته کتنه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دغه راپور په یوه برخه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه کړې ده. تمه کېږي د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د مسودې تر نهایي کېدو وروسته پیل شي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت د افغانستان پر وضعیت ملګرو ملتونو په راپور کې د انتخاباتو پروسې ورپېښو امنیتي ګواښونو ته هم اشاره شوې او ویل شوې چې دغه ګواښونه ښایي زیات افغانان په انتخاباتو کې له ګډون څخه راوګرځوي. ګوتیرش له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې انتخاباتي کارکوونکي، کاندیدان او رایه ورکوونکي دې نه په نښه کوي. په پام کې ده د افغانستان د ولسمشري انتخابات د تل یا میزان میاشتې په شپږمه نیټه وشي چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده. د تاوتریخوالي په ترڅ کې تیر ماښام په کابل کې په یوه انتحاري چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شول. د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
یک فرد انتحار کننده در بازار کمپنی اونجای کفرادو ملکی
یو انتحاری انتحار کوون کې د کمپنی د بازار په هغه ځای کې خلک تاګ راته کوي. ځان منفجر کل په چودنه کې دوه ملکان ټپیان شوی او پولیسو له خوا روختون ته لیک ډول شوی او روختي وضعیت د ډاډ ولډي. خغلی فرامر زول تر دې چودنه وروسته د پیخ ځای ته نږدې یو مشک موټر نیول شوی. د هغه خبره د چودنه په اړه چړنی روان دي. د حمله د چودنه مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستای. خبرونه له ازادي رادیو اوري د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون څلور بمی چاودنو کې څوار لس کسان ټپيان شول. د عراق ول ورلد رتبه امنیتي چارواکي ویل بمونه د بغداد په ختیځ جنوب لویدیز او مرکزی برخو کې تجارتي ساحه په نخ کړې وي. دغه چارواکي نوم نه خودلو په شرط دا خبره کړې ده چا تر اوسه پورې دغه حمله یا چاودنو مسؤلیت نه ده اخیستې. کته هم عراق په 2018 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د بریا اعلان وکړ، خو دغه ډله لا هم د خپل پټو عناصرو په مرسته خپل حمله ته دوام ورکوي. د ترکیه ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. رجب طیب اردوغان پرون وویل ډونالډ ترامپ سره به دا کتنه د دې میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وشي. ترکیه په پام کې لري د سوریې په دغه سیمه کې د سوریې 1 میلیون کډوال بیرته ځای پر ځای کړي. بلخوا ټاکل شوی ترکیه او د امریکا متحدو ایالتونو نن یکشنبه د سوریې په دې سیمه کې ګډ پوځي ګزمې هم پیل کړي. دا ګزمې د هغې موافقې برخه ګڼل کیږي چې ترکیه وایي په مرسته به دغه سرحدي سیمه په خوندي ساحه بدل شي. ترکیه چې د سوریې 3 میلیونه شپږ لکه کډوالو ته پناه ورکړې ده، د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې ساحې نیولې دي. ترکیه هڅه کوي د سوریې په شمال ختیځ کې هم خپل پوځي حضور پراخ کړي چې د سوریې کورد ملیشه جنګیالي له دې سرحدي ساحې وشړي او د سوریې زیاتو وګړو ته زمینه برابر شي څو خپلو سیمو ته بیرته ستانه شي. رجب طیب اردوغان په عین حال کې زیاته کړې چې ترکیه په یوازې سر د سوریې دومره ډېر کډوال نشي منلی. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو چې ویلي د متحده ایالات له طالبانو سره پر موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې واشنګټن د له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني هرکلی وکړ.
ما از موضع‌گیری و از موقف وزیر دفاع امریکا که برای یک صلح پایدار اونا صحبت داشتن استقبال میکنیم.
د افغانستان پاره نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په غزنی ولایت کې د چرسو یا بنګو کښت زیات شوی، خلک اندېښمن کړي.
هان تر هغه د مکر تر سره دو پورې رسیدلی ده، سږې خلکو ډېر زیات توجه ده. تېر کال دونه توجه نه و لکه سکس.
په نړیوالو مسایلو کې د اوري چې یو شمېر هیوادونو د روسیا او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. د خبرونې په 2 مئی کې د ازادي راډیو 2 اونیزې خپرونې د ځوان فکر او حقیقت څه دی هم درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ یعنې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغه حملې مسؤلیت واخیست په کابل کې سمدستي لغوه کړه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ وویل که دوی طالبان د سولې د خبرو په دغه ډیر حساس وخت کې اوربند غاړه نشي خودی او ان 12 تنه بې ګناه کسان وژني، نو دوی په هر صورت د دې توان نه لري چې د یوې هر اړخیزې هوکړې لپاره خبرې مخته یوسي. طالبانو د کابل د پنجشنبې د ورځې پر حملې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د 3 ولایتونو کندوز، بغلان او فراه ولایتونو پر مرکزونو هم پراخې حملې وکړې. په کابل کې د پنجشنبې د ورځې په حمله کې د یو امریکایي سرتېري په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي سرتېرو شمېر 1400 ته ورسېد. د طالبانو لخوا دغه حمله داسې مهال زیاتې شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د نهه پړاو خبرو په نتیجه کې یوې هوکړې ته رسېدلی. د ټرمپ دغه څرګندونه چې وایي په کابل کې د طالبانو لخوا د وروستۍ حملې له امله په واشنګټن کې د طالبانو له مهمو مشرانو او دغه راز له افغان ولسمشر اشرف غني سره پلان شوې کتنه لغوه کړې. د ولسمشر غني د کابینې د یوه غړي له هغو څرګندونو سره په تضاد کې دي چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا حکومت واشنګټن ته د غني سفر په دې خاطر لغوه کړ چې حکومت د هغې موافقې له مسودې سره مخالفت کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ ترلاسه شوې ده. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قمندانې مشر جنرال کینت مکینزي چې له پاکستاني پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی پرون شنبې هغو خبرو اعلان ته چې له ده سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي وویل چې په تېره بیا د افغانستان په دغه حساسه مرحله کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی له وضعیت سره مرسته نه کوي. هغه وویل د دې لپاره چې د سولې خبرې مخ ته لاړې شي ټول لوري باید سیاسي جوړ جاړي ته چې په خپل وار سره تاوتریخوالی کموي ژمن پاتې شي. مکینزي زیاته کړه که موږ نشو کولای دا کار وکړو دا به ګرانه وي چې ښکېل خونه دی وکول شي د موافقې شرطونه عملي کړي. له طالبانو سره د امریکا د ترلاسه شوې موافقې د مسودې له مخې له افغانستانه په زرګونو امریکایي ځواکونه په څو میاشتو کې وزي او په بدل کې به یې طالبان ضمانت ورکوي چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالتونو او متحدینو د ترهګرو حملو د اډې په توګه انکار نه اخیستل کېږي. د ولسمشر د دې څرګندونو مخکې د هغه د کابینې مهم وزیر د دفاع او وزیر پرون یو لړ څرګندونې وکړې چې د افغانستان د حکومت له تود هرکلي سره مخامخ شوې. د افغانستان حکومت د سولې د پروسې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. جمهوري ریاست وایي که د سولې پروسه نیمګړتیا ولري نتایج به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم بد وي. مارک اسپر پرون په پاریس کې وویل امریکا له طالبانو سره پر موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي خو دا په دې معنا نه ده چې واشنګټن دې له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. په دې اړه سالی محمد سالی راپور لري.
د افغانستان حکومت یو وار بیا ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید له دقت څخه کار واخیستل سي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ وویل حکومت پر یو داسې موافقه د سلا کېدو هڅه کوي چې پیچلتیاوې ونه لري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون شنبه وویل هیواد له طالبانو سره پر یو موافقه د سلا کېدو هڅه کوي خو دا په دې معنی نه ده چې واشنگټن به له طالبانو سره هر ډول موافقه کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي حکومت د وی تعریف سوي سولې غوښتون کوي.
که دغه سیو دریز نه موږ هر کلی کوم مهمه خبره ده چې دغه سیو سولې راشي چې هغه تعریف سوي یعنی سوله چې په هغه کې معیارونه کاملا واضح یعنی هېڅ پکې ابهامات باید ونه اوسي. ټول تلاشونه د یو پایدارې سولې دپاره باید هماهنګ شي. مونږ ټول سوله غواړو یو لوی اجماع د افغانستان ملت کې سوله باندې شته اما سوله ته باید ډېر دقت وکړو که خدای را خواسته زمونږ سولې پروسه ناقصې او یا مشکلات ولري بیا به د دې نتایج ډېر بدي او نه یوازې چې زمونږ دپاره کېدای شي نتایج بدي او د ټول نړۍ دپاره کېدای شي ډېر بد نتایج ولري.
د جمهوری ریاست تر دغه بیان څو ساعته مخکې د امریکا دفاع وزیر وویل چې واشنگټن له طالبانو سره پر یوې شی موافقې د سلا کېدو هڅه کوي. مارک ایسپر په پاریس کې په یوه خبری کانفرنس کې چې فرانسوي سیاله یې فلورانس پارلی هم حاضر وه زیاته کړه غواړو ډاډمن سو چې پر یوه ښه او په کافي اندازه ښه موافقه سلا کېږو چې لږ تر لږه زموږ د هیوادونو د امن او د افغانانو لپاره د لا روښانه مسیر تضمین ورکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې د هوکړې د مسودې تر نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو تر مذاکرو وروسته تېرې یکشنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. له حکومتي مشرانو سره د دې موافقې د مسودې تر شول کېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست د دې موافقې د احتمالي نتیجو په اړه اندېښنه شولې وه. ښاغلی خلیلزاد تیر دوشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصول کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه، یعنی د دوی تر ولکې لاندې سیمو به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویم، له افغانستانه شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم، د بین الافغاني خبرو پیل او څلورم هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخي زوربند. بلخو په افغانستان کې د امریکا دریو پخوانیو ډیپلوماټانو راین کراکر، جیمز کانینګهام او جیمز دابینز خبرداري ورکړي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د موافقې مسوده چې لمخې به ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواد وځي، یو اشتباه ده چې شایي د دوی په خبره خطرناکې کورنۍ جګړې ته لاره ورکړي. راین کراکر له 2011 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر و. جیمز کانینګهام له 2012 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د کابل لپاره د امریکا سفیر و. دغه راز جیمز دابینز له 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی و. دا درې واړه پخواني ډیپلوماتان د هغو پخوانیو نهو امریکایي ډیپلوماتانو او پخوانیو چارواکو له ډلې دي چې تیر اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ، او په هغه کې ویلي و چې له یو مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل سي. له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي تر اوسه د بین الافغاني مذاکرو په اړه پریکړه نه ده سوې چې چیرې به کیږي. شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلي کېدای سي چې د بین الافغاني مذاکراتو متعددې غونډې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره سي. وسلولو طالبانو په قطر کې د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړي. تیره پنجشنبه په کابل کې د یوې موټر بم چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل سول چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو ومانه.
و همریدل چې د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر د ورستو څرګندونو چې ویلي د متحده ایالات له طالبانو سره پر موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې واشنگتن د لدې ډلې سره هر ډول معامله ومني، هر کله یې وکړ. د همدې موضوع د څېړلو لپاره له کابله د سیاسي علومو د پوهنځي استاد د کابل پوهنتون نصرالله ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه د ستانکزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل په واشنگتن کې پلان شوې غونډه محرمانه غونډه چې له طالبانو سره درلوده نن هغه لغوه کړه. دغه راز افغان ولسمشر سره هم کېدونکې غونډه لغوه کړه. څه فکر کوئ چې د سولې دغه روانې خبرې په همدې څرګندونو سره بلاخره د خبرو ته د پایټکه کې خودل شو؟
فکر کوم نه، په دومره معنا چې امریکایان نړیواله ټولنه خپله افغانان خصوص افغانان سولې ته لیواله دي، غواړي سوله رامنځته شي. د یو ډول فشار نو محصول ده چې د ټرمپ ادارې باندې د داخل د خپل ادارې نه د کابینې د غړو د ډیپلوماتانو سیاسینو او حتی د امریکې د عامه ذهنیت د اروپایي اتحادیه او ناټو غړو هیوادونو د فشار پایله هم د کابل نه د ناسمو فشارونو راتګ ټول هغه عوامل دي چې د ټرمپ اداره له دغه فشارونو سره غواړي چې طالبان عملا اقدام وکړي او عملا اورګانډو کې او د سولن زاکراتکا ورودانګي بلاندې د ټول فشارونو په نتیجه کې ترامپ د تاسویږي چې د څرګندونې وکړي او په کټ کې د لغوه کې په دغه مذاکرات د مذاکراتو لغوه د منامل لري چې د دروازې د دایمي وټل شي.
امریکایي چارواکو په تیر بیا د امریکا ولسمشر ته خدا وزیده چې په افغانستان کې جګړه روانه دي، هر ورځ طالبان حمله کوي، چاودنې کوي او د غرض د ملکانو په ګډون د ملکانو په ګډون ډیرو خلکو ته مرګ جوړه اوړي. دغه حمله چې د تیر پنځشنبه په ورځ وشوه دومره مهمه غونډه چې د هغه د موضوع را برسیره کړ چې په واشنگتن کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره غوښتل وګوري د دغه حمله په خاطر لغوه کړه. د افغانستان واقعیت په پام سره کړی وګوري د سولې خبرې خو ډیر لوی دي او حمله هر ورځ دوام لري. آیا
فکر نکوي چې بلاخره تاسو که څه هم ورته اشاره وکړه چې دا فشارونه دي، دغه پروسه کاملا نور په اوس وخت کې درېدلې؟
د اوس لپاره یقینا چې ودرېده، اما اشتباه په دې کې ده چې امریکایانو سوله د ځان لپاره غوښته. دا په داسې حال کې ده چې د دې جګړې اصلي قربانیان افغانان دي. هغه میکانیزمونه چې وکارول شول د امریکایانو لخوا، د فکر کوم له اشتباهاتو ډک و. په دې اساس زما عقیده دا ده چې د فعل لپاره دا مذاکرات ودرېدل، او دا یو ډول فشار ده په طالبانو باندې هم چې عملی اقدامات باید تر لاس لاندې ونیسي، او ښایي د سمې ښې نښانې هم امریکایانو په تېره بیا د دوی استخباراتي کارې ته په لاس ورغلي دي چې دغه سوله ممکن د امریکایانو د غولولو لپاره کارول شوي دي، او تر شا یې د نورو هېوادونو په تېره بیا د سیمې د هېوادونو چې د طالبانو سره عمیقې اړیکې لري، د هغې نه په استفادې سره هغوی غواړي یو ډول امتیاز واخلي. او دا په حقیقت کې که چېرې دغه پروسه ناکامه شوې وای او په افغانستان کې د یو نوې جګړې سبب ګرځېده، دا په د ناټو په تاریخ کې چې د لومړي ځل لپاره یې په یو بهرني هېواد کې ماموریت وکړ، د هغوی د واقعي ماتې په معنا وه. نو زه فکر کوم دغه ټکو ته او د میکانیزمونو په ناکامیو باندې امریکایان ډېر زر پوه شول او دغه اقدام ترلاسه کړل.
څه فکر کوي چې د افغانستان حکومت چې د جګړې یو مهم اړخ دی او په وروستیو کې د دغې موافقې له طالبانو سره د ترلاسه شوې موافقې له مسودې سره په ښکاره او پټ مخالفت څرګند کړی، او دې څومره رول لوبولی چې ولسمشر ټرمپ د طالبانو له مهمو مشرانو سره په کمپ ډیوید کې کیدونکې غونډه لغوه کړي؟
زه فکر نه کوم چې دا د یو مؤثر او اصلي فاکتور په عنوان وارزول شي، اما طبیعتا د کابل فشار، په کابل کې د سیاسیونو فشار، په کابل کې د حکومت فشار، د مدني ټولنې نارضایتي، د خپل موافقتنامې ګونګوالی چې ټولو خلکو ته نه واضح، او د دغه موافقتنامې د حقوقي چوکاټ نه مشروعیت بل د بحث ګرځېدلی وي چې یو دا وڅنډېده. په هر صورت د کابل د مقاماتو فشارونه هم بې تاثیر نه دي، اما یو اصلي عامل په توګه یې نشو ګڼلی.
ډیر مننه کوم ودان نصر الله ستانکزی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی، چې د سولې په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي اقداماتو په باب خپل نظر سره شریکو. لکه څنګه چې موږ مخکې واوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه وویل طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې د ډلې مسؤلیت اخیستی. د وروستۍ بم چاودنې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون دولس کسان ووژل شول. دغه راز ولسمشر ټرمپ ویلي چې ولسمشر افغان ولسمشر غنی سره یې هم یوه غونډه پلان کړې وه چې هغه هم لغوه شوې ده. هڅه کوو چې د افغانستان د حکومت دریز هم راواخلو د همدې خپرونې په ترڅ کې، او که نو د ازادي راډیو په نور خپرونو کې به په دې اړه چې آیا د طالبانو سره د سولې روانې هڅې چې د امریکا له لوري مخته وړل شوې دي آیا درېدلې دي، او که به بیا هم دوام کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په افغانستان کې 8 بجې او 30 دقیقې کیدونکې دي، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته بغوښ شو.
انټرنیشنل پالیسی ډایجس خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته په اشاره د هغې په وړاندې د روسیا او نورو هیوادونو د دریس پر څرنګوالي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: د روسیې فدراسیون وای د قطر په خبرو کې شامل خو وړاندیز کړی چې روسیا دې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ضمانت وکړي او په خپل دې هم موافقه لاسلیک کړي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم طالبانو د چین په شان له نورو هیوادونو هم غوښتي چې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکوي او په خپل یې هم لاسلیک کړي. البته د طالبانو هدف څرګند دی، ځکه چې له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته شایي له دې هیواد سره د امریکا او د هغې د متحدانو مالي مرستې کمې شي، او په هغه صورت کې به افغانستان زیاتو مرستو ته اړ وي او ممکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه څه ناڅه مرسته وکړی شي. خو لوی پښتنه دا ده چې آیا له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د روسیې، چین، هند او پاکستان په شان هیوادونه به څه خبرګون وشي؟ انټرنیشنل پالیسی دایجست خپرونه وایي وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما واک ته ورسید او اعلان یې وکړ چې د 2018 میلادي کال په پای کې له افغانستانه ټول پوځیان باسي، د سیمې هیوادونه په دې پوه شول چې د افغانستان له جګړې د امریکا د وتلو لیوالتیا جدي ده او هغوی په دې برخه کې په تیاریو فکر وکړ. همداراز ولسمشر ترامپ هم تر انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي مبارزو کې ویلي و چې نور غواړي د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورسوي او خپل هیواد ته د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره بیرته ستنولو غوښتون کوي. خو د جګړې شرایط د دې سبب شول چې ترامپ لږ شمېر نور سرتیري افغانستان ته ولیشي او اوس هم د انټرنیشنل پالیسی دایجست لیکوال په باور د سیمې هیوادونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ځینې اټکلونه لري، خو دا چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به د دوی اټکلونه څومره دقیق وي، د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو او د دې پروسې له عملي کېدو وروسته به ژر جوت شي. ډیپلوماټ خبرونه بیا لیکلي چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې د افغانستان موضوع یو حساسه موضوع ده او داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې خپل خلکو ته وښيي چې د امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې خپل هیواد ته راولي. د ډیپلوماټ خبرونه د لیکوال په نظر امریکا باید له بې احتیاطۍ کار وانه خلی، ځکه چې بې احتیاطۍ د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ ولې شي. ډیپلوماټ په دې اړه چې د داعش او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو پوښتو کې د نورو سختریزو ډلو برخلیک به څه شي او څرنګه به دا ډلې کنټرول شي، وایي چې یو لړ پوښتنې شته چې باید ځواب یې ولټول شي. د ډیپلوماټ خبرونې د شنن کې په باور د دې موافقې په ډیپلوماتیکه برخه کې هم ځینې پوښتنې شته. لومړی دا چې طالبان هیڅ ډیپلوماتیکه تجربه نه لري، نو په دې برخه کې به څنګه عمل کوي؟ د لیکوال په نظر د دې جوړجاړي په سیاسي برخه کې د افغانستان د حکومت اندیشنه په ځای ده. په سیمه ایز بود کې هم ډېرې پوښتنې شته چې البته ځینو پوښتنو ته به د موافقې د بشپړ متن له افشا کېدو وروسته ځوابونه وموندل شي.
او سمې ونړیواله موضوع، د نړۍ یو شمېر هیوادونو د روسیا او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. روسیا او اوکراین پرون په خپلو کې اویا بندیان تبادله کړل چې لویدیځ یې ستاینه کړې. د کیف او موسکو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ښه کېدو یو چانس بللی. سلیم احمد سلی نور جزئیات اوروي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ دغه اویا بندیان پرون شنبه تبادله شول. هغه اقدام چې لویدیځ یې هرکلی وکړ او دا یې د کیف او موسکو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د سمولو یو چانس وباله. په 15 خوشحسوي اوکرایني بنديانو کې څلور وشتنه اوکرایني سرتیری دي چې تیر کال کرچ تنګي تنجدي دروسی لخواني ولسیوي وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پلازمینه کیف تنجدي په بوریسپل هوایي ډګر کې د دغو بنديانو د هرکلی پر مهال وویل دا د ټولو بنديانو د ستنولو پر لوري یو اقدام دی. موږ به د خپلو ټولو بندیانو د ستنولو لپاره اقدامات کوو او د مینسک د موافقې په چوکاټ کې به د اوکراین د ختیځ له دوو سیمو زولوتوی او پیټروفسکوی څخه په دوو پړاوونو کې د خپلو پوځیانو وتلو ته دوام ورکوو. بیا به له ټولې سیمې پوځیانو باسو. وروسته به بشپړ اوربند او د جګړې ختمېدو ته لاره ورسي. په خوشحسوي اوکراینیانو کې یو هم د اولا سینتوف په نوم منتقد فلم جوړونکی دی چې د روسیې لخوا د کریمیا تر اشغال وروسته د تروریزم د تورونو په شک نیول سوی و. سینتوف پرون بوریسپل نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم خبرلونه ته وویل: هیله من یم چې د اوکراین ټول بندیان به ډیر ژر خوشي سي، خو د وروستي بندي له خوشي کېدو سره به هم جګړه ختمه نه سي. بریا لا هم لري ده. دشمن قوي دی او نه تر شا کېږي، خو یقینا چې بریا به زموږ وي. بل چاره نه لرو پر لوړې دی وي اوکراین. په هغو 15 کسانو کې چې اوکراین خوشي کړي او مسکو ته رسېدلي، د ریا نوبوستي خبري اژانس خبریال کیریل ویشنسکي او اوکراینی وګړي ولادیمیر تیماخ شامل دي. تیماخ هغه څوک دی چې د مالیزیا هوایي شرکت د هغې الوتکې د ویشتل کېدو په قضیه کې د نړیوالو څیړنو له مخې مطلوب دی چې په 2014 کال کې په نتیجه کې 293 کسان مړه سوي وو. هغو نړیوالو څیړنو ته په پام سره د تیماخ خوشې کېدل حساس ګڼل کېږي، ځکه د هغې الوتکې د ویشتل کېدو پر مهال د روس پلوو بیلتون غوښتونکو د هوایي دفاع د قطعې په قومانده کې رول درلود. د 2014 میلادي کال ل اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په جګړه کې تر 1300 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د بندیانو خوشی کېدل ښه خبر بللی او دواړو هیوادونو ته یې مبارکي ورکړې ده. بلخو د اوکراین لپاره د امریکا ځنګړي استازي کورت وولکر هیله ښوولې چې د بندیانو تبادله به د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې پر پای ته رسیدو د مذاکرو سبب سي.
یو ځل بیا په مکړی د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ټرمپ تیره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ یعنې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ټرمپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غني سره یې هم غوښتل وګوري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قربانی ورکوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته وکړې. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه سیشن به د افغانستان په اړه د دې سازمان په تازه راپور بحث وکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون په څلورو بمي چاودنو کې 14 کسان ټپیان شول. د ترکیه ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې په روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغان بسمه تسوتل شمیرې لارې مو هم د موضوع په ارتباط ډیر پیغامونه راستولي. نقیب الله اتګزی له قندهار لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لیک به په ګونګه فضا کې ژوند کوي. دغه فضا د عام افغانانو ته د منلو وړ نه دی. محمد عبدالعزیز غالب د هنمن له مارجې لیکلي که چیرې د امریکا ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې شل واره هم لغوه کړي، بیا هم ترامپ هیڅ چاره نه لري او دی بیا هم اړ دی چې له طالبانو سره خبرې مخته یوسي. عبدالله بارکزی بیا د هلمند له ناوې څخه لیکلي د ولسمشر ډونالډ ترامپ دا اعلامیه چې د طالبانو او ولسمشر غني سره یې غونډې لغوه کړي غیر عادلانه فیصله ده. کور مو ودان. دا هم ستاسو پیغامونه چې ومو لوستل. پیغامونه هم زیخ زیات را روان دي. او مخکې له دې چې دوه اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي، یو راپور لرو. په غزنی ولایت کې ویل کېږي د چرسو یا بنګو کښت زیات شوی. د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان او نور خلک دې ته اندېښنه لري چې که مسؤول ادارې په دې ولایت کې چې له کوکنارو پاک دی د بنګو د کښت مخنیوی ونه کړي، ښایي ورسره د کوکنارو کر هم زیات شي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
په غزنی ولایت کې د پخوا په پرتله د بنګو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې پر زرګونه جریبه مځکه بنګې کرل سوي دي. دوی وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو تر څنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتړلې ده. د حبیب الله په نوم د اندړو ولسوالۍ یو ځوان وایي بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کېږي، نو ځکه یې کښت زیات شوی دی. که یې مخنیوی ونه سي نو راتلونکی به یې خطرناک وي.
لکه څومره چې څوک غنم کري خلکو تر هغو په زیاته کچه باندې بنګې کرلي دي. قرباغ او اندړو ولسوالي او ځینې نورو ولسوالیو کې تقریبا خلکو په جریبونو جریبونو مځکې کرلي دي. هغو ته یې شمسیانې ایښي دي، په هغو کې کاریګر راچولي دي. بیخي سړی چې ورڅې یو بل سری معلومیږي نه.
د ګیلان ولسوالۍ ولی محمد هجران بیا وایي د ګیلان تر څنګ په څنګلورو ولسوالیو کې په زرګونه جریبه مځکه د بنګو کښت سوی دی او د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال په کښت کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی.
زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې دهان تر هغه د مکور تر سرحدو پورې هم رسېدلی ده. مکور ولسوالۍ کې هم د شوکو یا نور د هغو کې هم زیات کرل شوي دي. سږي خلکو ډېر زیات توجه ده. تیر کال دونه توجه نه وه لکه سږ په ډېر مقدار سره خلکو کړي. بعض خلکو ان تر اتیاو تر سلو تر شپېتو جریبو پورې رسېږي.
هڅه مو وکړه چې له مخدره توکو سره د مبارزې ریاست نظر راواخلو، خو بریالي نه سو. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره هم مني چې په دغه ولایت کې د بنګو کښت زیات شوی دی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري وایي دولت بزګرانو ته بیلې بیلې کرنیزې پروژې پر لار اچولې دي، نو دوی دې د بنګو کرلو پر ځای له دغه پروژو څخه ګټه واخلي.
راپورونه موږ هم غیر مستقیم ترلاسه کړي وو چې په ځینو ساحو کې چرس کرل شوي دي. له نیکه مرغه چې په غزنی کې د بزګرانو د ملاتړ لپاره بیلابیلې پروژې لرو چې د دوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د دوی د محصولاتو د ښه کیفیت او داسې له کمې ځمکې ډېر محصولات ترلاسه کړي. په دې برخه کې ډېر کارونه هم شوي دي، هم اوس هم روان دي.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ولایت کې د بنګو د کښت زیاتوالی یو خطرناک عمل ګڼي. حکمت الله آریان وایي که یې دولت مخنیوی ونه کړي دغه ولایت به د مخدره موادو د کښت په مرکز واوړي.
که چېرته مخنیوی ونهسي طبیعي خبره ده سي د نورو پرمختللو مخدره توکو لکه د تاریاکو د هیروینو د دې کښت ته به هم لاره هواره سي چې دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې بنګي او چرس د ټولو لوی او خطرناکو نشو سرچینه بلل کېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګ درنو اوریدونکو لیوی اونې وروسته مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان ولې د خپل مهمو ورځنیو کړنو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي.
ځواني د فویش داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تلو خو کرکټ مرکټ لوبه پکې برابر شي یاګان وختم.
د مهمو کارونو او تفریح ترمنځ تناسب نه رامنځته کول کومې پایلې لري؟
دوی چې په تفریح باندې وځي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي.
او څنګه کېدلی شي ځوانان د کار زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي؟
د ټولو لپاره برنامه ولري دا دی یو خاص فکر عملی کیدلو لومړی ګام دی.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
وخت مهم دی او د دې مهم وخت د خطی رولو په خاطر په کار ده چې هر کس خپل لومړی توبونه وپیژني او ترمنځ تناسب په دې ډول رامنځته کړي چې ټول کارونه په سم ډول مخکې لاړ شي. خو یو شمیر ځوانان بیا داسې وي چې هر څه مخې ته ورشي هماغه کوي. مثال که دی په ښوونځي یا پوهنتون کې درس لري یا دفتر ته ځي، که په دې وخت کې کوم ملګری زنګ ورته وکړي چې نن میلمستیا ده یا میلې ته ځو، درس او کار ورته پرېږدي او بېغمه تفریح کوي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وطنوال هغه ځوان دی چې همدا ډول کړنې ترې شوې دي خو نوموړی اوس پښیمان برېښي.
نو یاګان وخت ځواني دفای شي داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تلو خو کرکټ مرکټ لوبه پکې برابر شي. یاګان وخت هم خپل هم داسې کار کړی دی، لوبه ته تلو پکې تفریح کړی. نتیجه یې په آخر کې دا ماته ثابت شوه پوه شو چې بیا امتحانونه راورسېده. نو ما چې په هغې وخت کې دغه کړی او بې سوري کړی وه او خپل وخت مې بس تیر کړی پوه شو، نو د هغې وخت زه اوس ارمان کوم پوه شوې او وایم چې کاشکه چې داسې نه وای کړی پوه شو. نورو ځوانانو هم دا غواړم چې په آینده کې د چا خبره خپل وخت په زول تیر نه کړي.
دا لومړیتوبونو نه پیژندل او دا ډول فکر چې ګنې کار او درس خوتل وي، تفریح ته پرې لومړیتوب ورکول سبب کیږي چې ځوانان له ډېرو مهمو کارونو پاتې شي. د پکتیکا اوسیدونکی نبی کوثر دا یوه لویه ستونزه بولي.
په دغه ټولنه کې ذهنیت هم داسې جوړ دی چې د موږ د کار ساحه او د چکر او د وخت او د تفریح ساحه سره بېله سوې نه ده. کله چې ستونزه عمومي وي نو بیا ټول متاثره کیږي. زموږ اکثریت ځوانان چې مثلا دغه ستونزه لري د خپلو اهدافو لپاره، د زده کړو لپاره، همدارنګه د تفریح او د ملګرو سره د چکر لپاره هغه وختونه نشي تنظیمولی. یوازینی علت یې همدا دی چې دلته هغه ذهنیت نه دی جوړ. هغه ډېره لیوالتیا او جدیت د کار لپاره، د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره دغه په دوی کې کم دی.
لیکوال جاوید اوربل وایي هغه ځوانان چې د خپلو کارونو ترمنځ تناسب نه رامنځته کوي ستونزې یې ورځ تر بلې ډېرېدلی شي.
نو که چیرې موږ د هرې ورځې لپاره پلان جوړ کړو او په دې پلان کې بیا د تفریح لپاره هم یو ورځ وټاکو، زه فکر کوم بیا به ځوانان د دې مشکل سره مخ نه وي چې د دوی پر اوږو باندې ډېر زیات کارونه بار سي او دوی ته ژوند څخه یو قسم زړه تور سي، ځکه دوی چې په تفریح باندې وځي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي او تر څنګ کم کارونه چې دوی په غاړه دي نو هغه هم ور باندې بارېږي. ځکه که چیرې ستا پر اوږو باندې یو بار وي هغه چې ته په تفریح کې هم وي هغه بار تا ستړی کوي، خو که چیرې تا یو کار کړی د کار څخه خلاص وي، د درسونو څخه خلاص وي او ته په تفریح کې، هغه نو بیا هغه ستړیا دي د کار او د درس ویلو هغه ټوله وسي درڅخه.
خالد شاه نایل چې خپل هم یو وخت دې مسایلو ته فکر نه کاوه وایي کله چې هند ته لاړ او هلته یې ځوانان ولیدل چې هغوی د خپل مهالویش مطابق ژوند کوي، دی هم متوجه شو چې باید د خپلو کارونو ترمنځ تناسب رامنځته کړي.
دلته داسې ډېرې کړنې چې هغه
عمومی فرهنگ نه ګرځېدلې یا شاید ما په بیرون دیدی ځنه بل ځکه لیدلې چې مثلا هلته دا یو فرهنګ و چې دوی تا به یې مثلا یو ملګري ته وویل چې راځه چکر ته ځو یا څنګه کوو، نو هغه به تا ته مثلا دی خپل ورځنی پلان به درته وښود چې مثلا دا یم ورځنی پلان دی دې نه دې بجو پورې زه چکر وهلم چې دې نه دې بجو پورې درس ویل شم، نو شاید هغه خبرې وي هغه کړنې وي چې د خلکو پلانونه چې په وضعې متاثره کړی یم او ما دا پرېکړه ونیو چې ژوند باید په پلانینګ باندې یا پلان ګزارۍ باندې مخته وړلی شي تناسب.
جاوید اوربل په دیان دی چې ځوانان باید د خپل ژوند لومړیتوبونه وپیژني او په همدې دایره کې مخکې لاړ شي، په دې سره کولی شي دوی ډیر څه لاسته راوړي.
کله چې موږ تاسو د هرې ورځې دپاره د هرې اونۍ دپاره د هرې میاشت دپاره او د هر کال دپاره موږ تاسو پلانونه ولرو نو هلته به زموږ ورځ ډکوي، هر شی به ټول به تقسیم اوقات سره مخته ځي. مثلا که موږ کار کوو د کار دپاره باید یو خاص وخت ولرو، که کورنۍ مسؤلیتونه را ترغاړي چې مثلا کور ته سودا راوړلی هغه دپاره باید خاص وخت ولرو، د درس دپاره هم دسی، او په دې کې باید موږ لومړیتوبونه ټول په نظر کې ونیسو.
د لوګر اوسیدونکی شکرالله لیوال په دې نظر دی چې ځوانان کولی شي خپلې ټولې چارې داسې تنظیم کړي چې په یو کار سره د بل کار وخت ونه نیسي.
هر انسان ته پکار ده چې د خپل کار وخت، د زده کړې وخت، د خوب او د راحت وخت باید مشخص کړي، او څومره چې اړتیا وي په هماغه اندازه باندې په مشخصو وختونو کې خپل وخت تیر کړي. پکار نه ده چې موږ لس ساعته کار وکړو او درې ساعته خوب وکړو، یا درې ساعته کار وکړو لس ساعته خوب وکړو، یا تفریحي پروګرامونه همدارنګه ناستې پاستې ډېر وکړو بیا خوب را کم کړو. دغه ټول هغه شیان دي چې دا په ذهن باندې، په ورځني ژوند باندې، د انسان په جسم باندې، حتی انسان په رواني حالت باندې مستقیم تاثیر لري. که چېرته یو انسان خپل ورځنی مهالویش په درې یا څلور مشخصو وختونو باندې ویشي نو دغه پایله به ډېرې مثبتې وي. یو سړی به وکولی شي چې په ښه توګه خپل کار ته، خپل زده کړې ته او همدارنګه ساعتېرۍ او بوختیاو ته لاسرسی ولري، او د هرې برخې پایلې به مثبتې وي.
یو شمېر ځوانان په دې خاطر چې ملګري یې خفه نه شي خپل ډېر مهم کارونه ورته پرېږدي، خو نبی کوثر وایي ځوانان باید داسې یو فضا رامنځته کړي چې ملګري یې دوی له کاره ونه باسي.
نو د دې لپاره ډېر جدي تصمیم پکار دی، له ملګرو سره داسې یو فضا رامنځته کول تر څو ملګرو ته داسې یو ذهنیت ورکړي، داسې یو فکر ورکړي، او ملګري په دې در سره سلا کې چې زه د کار وخت لرم، په هغه وخت کې نسم کولی، په هیڅ صورت نسم کولی چې زه چکر ته لاړ شم، او دغه وخت مې بیا د چکر دی. که تاسو وزګار وی راځئ خدای مراول چکر به وخورم. نو تر څو سې جدي تصمیم نه وي د خپلو اهدافو لپاره، د زده کړو لپاره، د کار لپاره وخت او تقسیم اوقات ونه ټاکلی سي، دا به ستونزه وي. او یوازینۍ لاره همدا ده چې جدي تصمیم ونیولی سي او ملګري په دې راضي کړي چې زه د کار وخت چکر ته نسم ورکولی.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپلو مهمو کارونو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي او څنګه دغه کار کولی شي او خپلو ټولو چارو ته په سم ډول ورسیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان داسې دي چې هغوی د خپل کار، زده کړو یا تفریح ترمنځ یو تناسب نه وي رامنځته کړی، چې مثال په کوم وخت کې څه وکړم، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د هر یو کس لپاره یو ټولنیزه حلقه ده د اشیاو او د وګړو، چې دا اشیا او دا وګړي د خپل د ارزښت او تناسب او ضرورت له مخې د ده پر پرېکړو تاثیر کوي. د ده په نظم کې د کارونو ترمنځ یو روښانه مرز نشته دی. د تفریح بیلاوی، د کارونو د مسؤلیتونو بیلاوی، د هدفمند چارو بیلاوی، بدنی یا فیزیولوژیکي اړتیاو د رسیدلو فرصتونه برابروي، دغه ورته بیلیږي نه مرزونه ورته. په دې خاطر چې دغه مرزونه او دا خطونه د چارو ترمنځ د مهمو او نامهمو په منطق باندې روښانه نه دي، وګړي کولی سي په یو کار کې واوسي او هیڅ وضعیت درک خوند د بل کار واخلي ځکه چې مرزونه روخانه ندي
فرضاً ځینې ځوانان چې هغه ډېر داسې له وړکتوب میلې طبیعت خپل کړی وي دوی هغه خپل لومړیتوبونه نه پیژني یعنی وجه دغه هم کېدی شي چې فرضاً دوی ته دا مهمه نه وي دوی دا ښه وبولي چې یاره دوه ورځې ژوند راځه تفریح وکړه زړه خوشحاله کړه
دلته په دې خاطر چې د دل لپاره مثلا په دغه چاپیریال کې نړۍ ټولنه او انسان داسې یو څوک معرفي شوی دی چې نهایت کېدلی شي مسؤلیت وي یا د مسؤلیت په وړاندې لذت وي د مسؤلیت نه تیښته وي د دې خوند تاثیرات په بېلابېلو پړاوونو کې د ژوند زموږ په بې مسؤلیتۍ راښکاري په تیښته ښکاري په بې پروایۍ راښکاري په نه سنجونو راښکاري په د عقل په نه کارولو راښکاري په بېلابېلو بڼو په چلندونو کې ښکاریږي همدې په خاطر د داسې وګړو لپاره ډیر اسانه وي چې په یو فضا کې واقع وي تاسو ورته ووایئ چې مثلا دا کار کوو ډیر اسانه کولی شي چې هو زه ځو لذت لپاره خوند اخیستلو لپاره ولاړ شو او دا چې مثلا دغه لذت په بدل کې څه معنی اخلي هغه ډیر مهم نه وي هغه ډیر بجسوي نه وي نه دي ښودل شوي عمده دلیل دا ده چې د کورنۍ له خوا نه مسؤلیت نه انتقالیږي او نه ښودل کیږي چې ته سبا ته مثلا د دې چلند بار په خپله وباسې بیرته
نو څه کول پکار دی چې یو ځوان د کار زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي
کله چې تاسو فکر کوئ ستاسو په عملی ژوند کې ستاسو د مسؤلیتونو ویش کیږي تفکیک کیږي ستاسو د عمل او د چلند پایله معلومیږي او تاسو پورې مسؤلیت راګرځي که ویاړ دی هم تاسو پسې راګرځي که تکلیف دی هم تاسو پسې راګرځي او تاسو مسؤول یئ دغه پرابطه د دغسې یو فکر ایجاد ته موږ له هر اړخه اړتیا لرو د دغسې فکر خاصیتونه او شخصونه که تاسو بیل کوئ او عمده چاپیریالونه د روزنې وګورئ هلته نشته په کورنۍ کې نشته داسې فکر په عمومي ټولنیزه فضا کې داسې فکر نشته دی دا چې موږ په یو وګړي کې دا تشخیص کړو چې دی لومړیتوبونه باید ولري مهالویش باید ولري د وخت په رابطه د ځای په رابطه مثلا د خپلو منابعو سرچینو په رابطه د ژوند په رابطه د خپل د راتلونکي په رابطه د ټولو لپاره برنامه ولري دا د یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی زمونږ خپل شعور چې خپله نتیجې ته رسېدلی وي او زه وشم کولی خپل ټول کال تقسیم کړم ساعتونه تقسیم کوم ورځې تقسیم کوم او بیا خپل لومړیتوبونه تشخیص کوم چې مثلا زما لپاره تفریح څومره پکار ده د داسې یو څوک چې زه یم زما لپاره مثلا کار څومره اړتیا ده د داسې یو څوک چې زه یم د دې لپاره څومره باید تولید ولرم اړیکې مې باید څنګه وپالم چې تر څو یوه برخه هم پکې پایمال نه شي
درنو اوریدونکو دا واده دیونی د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشهي د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړې ده دارا سره په سټډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو د کابل ولایت د لپاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی ستونزه شته که نشته او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه د دیونې په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته پیل به لامدې نه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې د انتخاباتو ترسره کېدو ته تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاستئ څومره ترتیبات او څومره آمادګی نیول شوې دي
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریز ټاکنو شفاف ترسره کول لپاره ترتیبات نیولې دي چې هغه مونږه عملیاتي پلان تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغه پلان مطابق زمونږه ټول مواد آماده دی سایتونم مراکزم محلونم تثبیت شوی دی کابل پولایت کې چې 550 مراکز دی 4200 محلونه دی دا ټول سره ترتیب شوی دی او دی عملیاتی پلان مطابق منګه دی شپږم دی میزان ته عملا آمادگی لرو ترسو ټاکنې په شفاف ډول تر سره شي.
ډاکټر صاحب، تیر ولسی جرګي انتخابات تر ډیره ستونزې په کابل کې وي، یعنی د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نه شول او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات تر سره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات به په هماغه لومړۍ ورځ باندې پای ته ورسیږي او دوهم ورځ به بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډیر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتي پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دي او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوي طرزالعمل کې دا واضح ده چې په 2 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپله رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضی تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي محلات، مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې 8 محل او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام و یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و ټایم چې مشخص شوی و دې ته به نشو کولای چې دوی رستګي وکړي دا و به غځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ در کوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پرمخ تللې دي. دی درغلی او مخه پکې 100% نیول شوی، ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي، او په څنګه کې دی په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوی دي، محلات ورته زیات شوی په دې ساحه کې. نو دا دی په ډاډ سره زویل شم چې دی پرته به مونږ په یو ورځ دی سهار دی 2 بجو نه تر 3 بجو پورې زمونږ مراکز خلاص اوسي او زمونږ رای ورکوونکي به ټول خپل رای استعمال کړي، او بل اخر نتیجه به ډیر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپل پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسیات کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خان بلل کیږي. 523 مرکزونه تثبیت شوي دي، دا به په غوړه ټول خلاص وي کنه د نامنې لامل لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ لکه تر لګ 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولې په غوړه باندې، تاثیر په کابل باندې مشته؟
د کابل پولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات پر ورځ خلاص وسی. زمونږ د امنیتی پلان چې د امنیتی ارګانونو سره زمونږ همغږي شته، او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو، دا چې سترګواغ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به په هغه ورځ تړلي وسی د امنیت د لحاظ او د تخنیکی د لحاظ. هم زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به 40 ساعته د مخه زمنګا په مراکزو کې ځای پځی شي،
یعنی ټولو ولسوالیو کې به ټولو مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي.
14 ولسوالۍ او 22 ناحیو کې زمنګا په مراکز خلاص وسی، په استثنا دي بعضی مراکز چې هغه تهدید لکڅو جګ دي، لکڅ تهدید لاندې دي مګر خلاص وسی.
لکه کوم ځای کې
په سروبي کې موږ لری ساحه لرو، دی پغمان په ولسوالۍ کې یو لری ساحل ورو چې هغه ډیر زیات کم ده، هغه به مداسې نوي چې خلاص بنوي، فقط لکه به تهدید اوس.
بایومټریک مسله تاسو مخکې یاد کړ چې دا ځل رای چونه په بایومټریک باندې کیږي. منتیر ولسی جرګي انتخاباتو کې بایومټریک استفاده شو، خو دا ځل چې د بایومټریک په اړه څه ویل کیږي، یو څه ستونزې تخنیکی ستونزې لري. تاسو د کابل ولایت د مسول په توګه بایومټریک دستګاګانې در رسیدلې سپارل شوې دي تاسو ته؟ که نه، که سپارل شوې وي هغه ستونزې چې کومې یادې دي چې مثلا بایومټریک میټریک دستګاه دازل د ګوتی تشخیص نشي کولای، یو کس کولای شي چې په یو ګوته باندې سوزل رای استفاده کیه مثلا عکس اخیسته شي د بایومیټریک خود عکس تشخیص نشي کولای. احزاب په دې اړه انتقادونه درلودل او د احزاب د همدې انتقاد لامل د بایومیټریک دستګاګانو انتقال ولایتونو ته وزندیدو.
د عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت پای کې بایومیټریک علي ورکول کیږي. هغه په دې اساس چې موږ مشترکه استو خپل ټاکنو خپلواک کمیسیون کې زموږ دفتر دی، اکسس نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسول هم د خپل پلان مطابق نږدې دی. موږ په روسي پلان کې استو، مګر په ټوله کې به عزت استو دا ډاډ هم د بایومیټریک پاک لدار کم چی یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب غوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې د درملو کمپنۍ سره چې د بایومیټریک آلې ترې اخیستل شوي په قرارداد کې دغه ټول موارد ورسره ذکر شوي وو. دا چې نوي راورسېدل او د چیک په مراحلو کې هغه مرحله کې چې دا باید چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوی دي چې د درغلیو مخه ونیول شي یا شناسایي په دقیق ډول سره وسی، د چیک په مرحله کې یو موارد داسې وو چې دي ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شوی. خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو، د کمپنۍ د خوانه افغانستان ته راورسېدو، په ټولو ماشینونو کې انسټال شو او د پلان مطابق اوس بیرته شروع دی او ټولو ولایتو ته هم ځي او کابل ولایت هم د دینه برخه
رای چونه. خو بیا هم افلاین وي
په ډیرو ساحو کې به آنلاین وي، آنلاین په کابل کې به ټول آنلاین رای چونه ووسی.
د رای چونه په څرنګوالي کې لږ وخت کې ډاکټر صاحب په کابل کې رای چونه آنلاین ده، یو بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري بم تبن کاریږي کنه هر کس راځي او ګوتلګي او رای چي
مشخص د دې پروسې په کله تاسو یم چې یو شخص کله راځي د رای ورکونې محل ته خپل تذکره بلې لري ووټر لیست تر مخکې ځای په ځای شوی دی. یعنی په دې محل کې 400 کسان دي، دا په دې بایومیټریک آله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دي. کله چې دا خپل دوه ګوتیک دي نو هلته به د دې خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي، د تذکرې شمیره به وي او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود اوسي. د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسې نه تیریږي چې د کس شناسایی شو دلته، بیا د دې سره په څنګ کې د تذکرې عکس اخیستل کیږي، د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکونکي عکس اخیستل کیږي، بیا دغه نورو ورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي. نو دا په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بيخي خده، په ټول ولایت کې به کابل ولایت کې هم دې پروسې د لارې به رای ورکړي.
د انتخاباتو د ورځې د لپاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ویل کېږي په کابل ولایت کې پیل شوې ده، د پروسه څنګه روانه ده پاتره سره لیک څنګه
دا پروسه درې پړاو لري. لومړی پړاو د مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه چې موږ 15 دیرش امیرین لرو او د دې سرپرستان کې د دوی د ماوینونو چې 315 دیرش ماوینین لرو. دا پروسه عملا بشپړ شوې ده، د یو شفاف پروسې لرینه منګا په درې مراحلو کې د دوی نظمونه خسته دی، ملګری خدماتونو دی قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوې دي. عملا دوی دی ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عمل
ټریننګ تاسو یاد کو تړون صاحب تیرو انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی سنځو نو ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومیټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پویدل، دا ځل دغه سنځو ته توجه شوه.
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نخ کړیو، هغه موارد چې د ټاکنو کمیسیون د کارمندانو د امنیتي ارګانونو او بل اخره د ټولو کارکونکو هغه ضعف نقطې وي هغه په نخښه شوی دی او په هغه عملا موږ کار کړی دی او ان شاء الله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه موجود دی به په خشان سره په درې مرحله کې ټرین شي. چې لومړی مرحله دی امیرینو ماوینینو، دویم مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي او د دې سره څنګه کې د مراکزو د کارکونکو وي. چې هم د بایومټریک کالې لپاره هم د رای کارونې لپاره هم د باکس د ساتنې لپاره د قطار د جوړونې لپاره دا په ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت لپاره 1.5 او 1.3 کارکونکي د هماغه ورځې لپاره به وګمرل شي او عملا به دوی کار کوي او دا په ټول د یو مشخصې د آموزشي برنامه په واسطه دوی روزل کیږي.
تیر ځل دغه کسان د 1.3 کسان چې تاسو یاد کړل دا زیاتره د خونځي معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوی خو ماشاد تر ډیره وخت پاتې او حتی تر ویل کیږي چې تر و سم نه دی ورکړ شوی. دا ځل د پروسه څنګه د اماغه کسان نیول کیږي کنه کوم نیوي کسان ونیول شول؟
دا ځل مطلق متفاوت دی. د آزاد رقابت دلاره منګه ټول د سټاف نیول د کارمندان نیول د آزاد رقابت دلاره دي تر دې محله پوری یعنی 1.3 کسان به د آزاد رقابت دلاره نیول کیږي نه په کومه هوکړه.
ډیر زه تمنه ډاکټر صاحب کور ودان شو دی وسه
مننه تاسو نوم کور ودان.
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې زموږ پښتون ته ځوابونه راکول تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریده تربیه د الله پامه.